نړیوال پروګرام ویلی چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پدی خبرونه که واوری چو با بغلان کی ده غزل شپا ول منزل شوه
په محل کې شهران راتول سی ویاله د شامي بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو زنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شوه.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلې
ټول غدلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنۍ پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیشی.
زو کڑی منجلی ده داسمان سپینس پوشمی ده واوا ده گل غوطی ده پغنچو که ده گلانو امین که مؤمنانو.
نور مطالب هم دارو. شپا چوبتیا او شور پا بغلان که غزل شپا پا هم دست فزاکی ول منزل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسو 95 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو دا غونډه د بهیر پاتالار کینی ولا خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی دا چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چاري څنګه تنظیم شوی وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانا ټولي کې بل د چما خان منځوسو ځینې کوچني کوچني ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسلغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي برق یا درخ مسایل نه وي نو هلته ډیوي بلیږي او د ډیوي په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډیږي یو ډیر تام سکوت وي ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښښنه کې چې مجلس خلال کې خبري وکړي یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په اندر حالاتو کې سه حوالک څخه تیاری وی او رڼا وی आवाज دی ډیو وی او هغه شاعرانه احساس خو فوق العاده پرېدلې نو ول تخپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځنګړي شوق سره دوکلمکی او د ناس کسان دغه دوکلمینه خوند اخلي او دغه ورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسله ډېر خدار کوي سی دا چونه غاکسته ده نه موټر سره دی نه خلک ست دی نه مرشته ده نه دی ټولنې دا ډېر بیروبار سره ډېر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډېر خبر نه وتی چې خوند اخلي او په ورپسې د کلبته شاعران خپل شیرونه وایي دا تر ډېر وخت دوام کوي ممکن تر ټوله سوي بجې بازن تر دوه بجو شپه هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس اشعارون خپل اشعار ولوسل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز یا په امغه چاپریال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلما او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نو شاعرانو د ود لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورزي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وی د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه سمشت همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو اس پړل مس د هلمن سم شو چې انار ګل نو اس پړل مس د هلمن سم شو چې انار ګل نو اس پړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب لا جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی، غربت لږ می پرېږده دا وختونه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تا څه کړي دی ووایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمن سیالي جوړه کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لا یې پاره شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکښې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړې کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانیو، پر ژوندو، پر ترنمونو، پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، یاران می ټینګم
محفل توار نغلم یاران میٹنگ کو مگر نن محفل توار نغلم دوی ہت من تارا یاد ویو زبیا مرم ہغسے جوند میں ہما غسے بے خوندہ
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې پدې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امينه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبه درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبه د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دی چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ تاسو ویلی شو چې دا دی دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیته سوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوې دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پری کلی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غ دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انزور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بے تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شو
دي ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ د خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دغه پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو د دا په 1311 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمنلیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی. او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
ته هم دې ناول په اخر کې لیکل شوې چې نیمګړی، یعنی هم دغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
او نیمګړی هم دا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلې ده، دا هم دغه برخه راغلې ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هملته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کریکټر کشن لپلاوه د پلاټ لپلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه، د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بتربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اوریدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږیدو په دریمه یا اوومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سیلی کو بیا په شی لوري کې هم دغه مطلب کټ مړ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پراخې سیدم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غږه هیوادوال شي چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږیدلې دی او د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر پکې ځای پرځای شي. خو د ټولنیز موضوعات برخه یې زیات د مدیکره به دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده. د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یزنی خلک غوړ یوازې دی وسیګي پټولونه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولای شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پر لمر ولیکم، رونا به واخلم سپیدی به پر سحر ولیکم، د گل تر شوند براتوی لکنک حد سما، د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم، د وژمو خیال به دس پرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواگانی به زنگل تپر نشتر ولیکم، دستور بار با دبنو تر قلم و باسما، پا کائناتو کی بخبل نم پر قمر ولیکم، زب ملال اسم پروین بسم زهره بسما، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمنې فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې ز چاته ډیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی، دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی، ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستای و، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستای و، تا ته هم خوب ندرت زه هم هیچ ویده نشوم، وچه بده چه وچه دمرا نا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم، نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم، تک ما تو رز نشوی زهم تا تشب نشوم، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم، داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم،
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکرو. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد ایالتونو دا وینسکانسن ایالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوی ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو ولگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخکی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گرنل شوی و. البته پا جینو نور راپورونو که دا پانتون دا نری یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون شل پانزی او چنگی لری چه پلسکونو سر محسلین پا که درس وی. ملی اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد پالوچلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه بنور له شاغلي آزاد څخه واور.
تقریبا کابو د شیبه شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسوي او پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پنځه د رئیس سترم معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلي هنرونو د ډپارټمنټ د دانس د ډپارټمنټ ښکلي هنرونو د پنځه د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په شو وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اکان البته هغه ملي اکان تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولیکم او د افغانستان د ملي اکان هغه ټول تاریخچه چې تر اتر نه دی دا تاریخچه یې پښه سوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مو مشکل پای سره زرګونه کال لای شي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دکرشي هغه لري هم خلکتسکیږي او وطن کوي نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه په کښېناستی په دې باندې یا خپل سرچینو په دې خبر وکړم کوي نو په دغه ډول باندې دا ومنله ولې خوشاله سره او دا یې د ښکلي هنرونو د پورتي ده
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کېږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
ته حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونو پریکټس هم وسکوي او پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیرا کول لکه هغه لوی اتونه چې غته مثلا وزیر وطن ویلې شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی اغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګه کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې خیالونه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اصل ډول دی هغه نصاب کې شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دشته چې دوی لاته سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي کوم مخکې چې ما تاسو ته ویل چې جن کسانه دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمه لري او هیل لري
او بالکل د کوم مخکې چې ما دا ونوکړه دي د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې دا عملی یا فزیکی دانس دی که هغه تنی اتنوی که نو ډول نهی هغه یو برخه ده اما هغه مهمه برخه ده دی دانسونو ده هر دانس هغه ریسرچ ده څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز باندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کې ده لنه سي نو د داس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي
آزاد شپ مننه اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رډي مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سر پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی ل زېږیدنی څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بیل مور نست پلار یا رب کرجګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ کل مهارا یا رب کرجګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي یو چانم خړی نمی احمد وی دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای وس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلی د اسمان سپینه سپوږمې ده وا وا د ګل غټي د پغونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سمه کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او هغه بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغه له خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شاجد زیف بابا لر قدر ثواب کرشکر دواب.
لحمد راپور سره د سجی رادوی مچلی دا گنران خارم، زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تربیه
آزادی رادیو.